د مشال لړو په بل خبرونه کې مو ز ګل ایاس هر کله کوم د محل په خبر کې د سحر لس بجې دي په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو اونې ز خبرونه د سولې په لور هم لرو په لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو د خبرونو اثر ټکی د پاکستان سپریم کورټ د مردان عبدالولی خان په هونتون از د کول کې مشال خان د وجنې نوټس اخستی د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به وځپل شي او نن د ترکیې په آئین کې ترامیم لپاره ټول پښتنه کیږي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د مردان عبدالولی خان په هنتون زده کوونکي مشال خان د وجنې نوټس اخستی او د خبر پختونخوا پولیسو مشر ته یې په شپږ دیش اګینټو کې د راپور ورکولو امر ورکړی د سپریم کورټ چیف جسټس پرون په یو بیان کې ویلي چې په رسنیو کې خپاره شوي راپورونو او د معلوماتو پر اساس یې نوټس اخستی دی بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم پرون د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وجنې نوټس اخستی او ویلي دي چې ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکړي د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې باید ټول قام په ګډه د هغه جرم غندنه وکړي نواز شریف زیاته کړه چې ریاست هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې قانون په خپل لاس کې واخلي د تیر زیارت په ورځ یو شمیر زده کوونکو پر مشال خان برید وکړ هغه واه او وی واژلو زده کوونکو پر مشال خان په ټولنیزو رسنیو د اسلام سپکاوی تور پور کړی وو خو د مشال خان پلار اقبال شاعر دا تورونه ناسم بللی ول د مردان عبدالولی خان په هنتون د زده کوونکو مشال خان د وژنې پلټونو کې پرمختګ شوی او پرون 15 نور مشکوک کسان نیول شوی دي د سره د نیول شو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو څانګې پرون په یو بیان کې ویلي چې د مشال خان د وژنې پلټون لپاره جوړ کړل شوی ځانګړي ډلې د ویډیوګانو کتلو او جاج اخستو وروسته 15 نور کسان نیول دي په خبر پاڼه کې د مردان د پولیسو مشر میا سعید په حواله ویل شوی چې ویډیوګانې کې شپږ د پهنتون ملازمین هم شامل دي چې پکې درې نیول شوي او د نورو لټون روان دي بلخوا پرون هغه اته مشکوک ملزمان د ترهګری ضد عدالت ته وړاندې کړل شول او د څلورو ورځو په ریمانډ پولیس ته حواله کړل شول په پاکستان کې پرون د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړی پړاو سرته رسیدلی دی د پاکستان د شماریاتو ادارې یو وایان قاري سعید پرون مشال اړتیا وی چې لټول هیواد ورته شمیرې ترلاسه شوې دي د ادارې په وینا د سرشمیرنې دویم پړاو به د اپریل په 25 نیټه شروع کیږي چې یوې میاشتې پورې به دوام ولري په پاکستان کې د سرشمیرنې عمل د تیرې مارچ میاشتې په 16 نیټه پیل شوی و د ننګرهار والی ګلاب منګل وای د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به وځپل شي د والی د دفتر خبر پاڼه وای چې خاغلی منګل پرون د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د قومي مشرانو دینی عالمانو او د ننګرهار د ځوانانو د استادو یوې غونډې ته د خبره کړې ده بلخوا د ننګرهار د والی وایان اتولا خوګیانی پرون مشال اړتیا ویل چې په هغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال د داعش تر 400 نه زیات وسلوال وژل شوي دي نوموړي زیاته کړه
د عملیات د بهرنی ځواکونو د هوایی ځواک په همکارۍ باندې ترسره کیږي او ځمکني عملیات زموږ د ځانګړو کورنیو ځواکونو یا د ملي اردو کمانډو په څیر ترسره کیږي
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پر اچین ولسوالۍ د امریکا د فوز وروستۍ بمی حمله هم د عملیاتو یوه برخه وه د امریکا فوز د زیارت په ورځ تر ټولو ستر غیر اټمي بم په اچین کې د داعش د وسلوالو پر سمزو استعمال کړ په لوی اپکتیا کې د زدرانو د یولسو ولسوالۍ قومي مشرانو ویلي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره منځګړیتوب ته تیار دي د زدرانو اصلح قومي مشرانو سوداګرو او مخورو پرون په خوست کې غونډه وکړه د خوست د مجاهدینو شورا یو مشر مولوی سردار زدران پرون مشال اړتیا ویل
د زدرانو د یولسو ولسوالۍ قومي مشران متنفذین ځوانان د دې په خاطر یو نوې اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړی رول ادا کوي د خپل مشرانو نه او د متنفذ شخصیتونو نه
په قومي مشرانو د هم بیل کچري د سول لپاره د دوی منځګړیتوب ومنل شي د زدرانو ولس با د هغه کسانو په مخ کې درېږي چې له پریکړو او موافقو سرغړونه کوي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ نن په ترکیه کې خلک په رفرندم کې رائے اچوي چې لمخ یې په اساسي قانون یا آئین کې بدلون راولي. د بدلون سره به په هغه هیواد کې صدارتي نظام جوړ شي. د ولسمشر رجب طیب اردوغان ته به ډېر زیات اختیارات ترلاسه شي او نوموړی به تر نورو لسو کلونو پورې په واک کې پاتې شي. په ترکیه کې ټول پښتانه په داسې حال کې کیږي چې د هغه هیواد له لویدیځ سره اړیکې ترنګلې شوې دي. د اتلسو آئینی ترامیمو لپاره به خلک هو او یا نه کې رائے واچوي او دا به د ترک پارلمان رول کمزور کړي. په ټول پښتنه کې ساده اکثریت سره آئینی بدلون منظوري دي شي. د ایران ولسمشری انتخاباتو لپاره 1400 کاندیدانو کاغذونه جمع کړي دي. پرون د ولسمشری لپاره د نوم ثبتولو آخري ورځ وه. د 19 مئی انتخاباتو لپاره د کاغذونو جمع کولو نیټه ختمېدونه وړاندې د تهران میر یا خاروال هم کاغذونه جمع کړل. د دې ترڅنګ لومړی مرستیال ولسمشر هم خپل ځان انتخاباتو لپاره نومولی دی. نوموړی د ولسمشر حسن روحانی نږدې ملګری دی. حسن روحانی هم د اپریل په 14 نیټه د ولسمشری انتخاباتو لپاره خپل ځان نومولی و. چارواکي وایي 1416 کسانو په انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره نمونه ثبت کړي دي چې پکې 120 ښځې دي. د دې نه وړاندې ښځو ته اجازه نه و ورکړل شوې چې په ولسمشری انتخاباتو کې برخه واخلي. اورسته خبر د امریکا فوج وای نن سهار وختي د شمالي کوریا د یو میزایل تجربه هڅه ناکامه شوې ده. د امریکا فوج چې په جنوب کوریا کې میشته ویل دي چې د ناکامه میزایل ازمایني ورته معلومات ترلاسه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس سو شبي روستو سیول ته ورسیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. درنو اردوونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراز په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. که چېرې سره روانې غړي تر پای پاتې شئ نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واورئ. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د مردان عبدالودی خان په وړاندې د ځدکونکو مشال خان د وژنې نوټس اخستی دی. د خیبر باډي او تیرا میدان زمیدارانو ته د کرکلي روزنه ورکړل شوې. دا څومره ګټوره وه؟
بي باغاتو ته یا زمیداری طرف ته توجه کی پل آمدن واخلي د خپل ځمکنه او د چر شاپیم د سيزونه چې دا اوارد کې د معاشري اهم غړي جوړ.
د جنوبي وزیرستان کوټ کې اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیرو ستوندو سره مخامخ دي.
سکول خلاصه کی مانو مین سکول نشتا ده گوټ سکول دی په کلیشه او اسپیټال فستانا سیره سه د میجه کوټکی علاقه شه دی شنګی کوم په علاقه شه.
ونی ز خبرونه سولې په لور کې مو لوبي څنګه د تشدد مخه نیول شي موضوع سیړل ده.
ته په یوه شي کې مشغول وینو خو ما خو سبا نه غواړم ته کورونه پام کیږي نه نشو ته مشغول به پام کیږي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننی او تبصری هم لرو. لمشال رادیو سره سره درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د سحر الله سو بجو خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د مردان عبدالولی خان په هنتون زده کون کې مشال خان د وجنی نوټس اخستی دی. چیف جسټس میا ساقب نثار په یو بیان کې د خبر پختونخوا پولیسو مشر ته امر ورکړ چې په شپږ دیش اګینټو کې راپور وړاندې کړي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف هم د پیخي غندنه کړې ده. د مشال خان د وجنې پر ضد په ټول هیواد کې د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. نور تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې.
د خالی پورس چیف جسټس میا ساقب نثار د عبدالولی خان یونیورسيټي طالب علم مشال خان د وژنې از خود نوټس په اخستو سره د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نه په شپږ دیرش ساعتو کې راپور غوښته دی. د ذکر دا چې د تیر زیارت پورس په عبدالولی خان یونیورسيټي کې په سونو طالب علمانو د صحافت د څانګې یو زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې ووژلو. د پیخي وروستو یونیورسيټي د نامعلومه وخت لپاره بند کړې شوې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د مشال خان په وژنه د سو سرګندونه په کولو سره ویلي چې د نوموړي په وجنه کې ککړ کسان دی په دې خبره پوه شي چې ریاست قانون په خپل لاسو کې اخستون کې په هیڅ ډول زغملې نشي. د خالی پورس د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې پولیسو ته هدایت جاری کړی شوی دی چې په پیخه کې ککړ کسان دی زر تر زره ونیول شي او اولس د قانون د حکمرانۍ لپاره د یووالي مظاهره وکړي. د ترڅنګ هم تیر ورځ په اسلام آباد، پیښور، کراچۍ او کوټه کې د طالب علمانو تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو لخوا احتجاجی مظاهره وکړې شوې او غوښتنه یې کوله چې د پیښې په صحیح توګه پلټنو وروسته ککړ کسانو ته د سخت نه سخته سزا ورکړې شي چې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوی وشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمې ویلي چې د مشال خان وژنې په تور 15 نور کسان یې نیولې دي چې دې سره د نیول شوو کسانو شمېره 43 ته رسیدلې ده. د دې نوړاندې د مشال خان په وژنې کې ککړ اته مشکوک کسان عدالت ته په عدالت جوډیشل ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړي دي. نور تفصیل له پی خبره د شبیر احمد جان په دې راپور کې ورو.
مردان عبدالولی خان پوهنتون کې زده کوونکی مشال د وژنې پلټنو کې پرمختګ شوی چې د سرکاري شمیرې تر مخه 15 نور کسان پکې نیول شوي دي چې ورسره د نیول شوي کسانو شمیره 43 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې مشال خان د وژنې پلټنو لپاره جوړ شوی خصوصي ټیمونو د ویډیوګانو کتلو او جج اخیستلو وروسته د نورو سو ملزمانو پیژنګلو کړی چې پکې 15 نیولې هم دي. خبر پاڼه کې د مردان د پولیسو د ضلعي مشر ډاکټر سید دخلی ویلی شوی چې دغه ویډیوګانو کې شپږ کسان د پوهنتون ملازمین هم شامل دي چې پکې درې نیول شوی او نورو لټون روان دي. د پولیسو مشر زیاته کړه چې د ملازمینو په دغه پیښه کې د ککړتیا له وجې پلټنو نوې اړخ اخیستی دي او اوس په نورو اړخونو باندې هم دوی پلټنې وکړي. بلخوا وړاندې نه نیول شوي اته کسان پرون د ترهګرۍ ضد عدالت ته په ټینګ امنیت کې وړاندې کړی شو چې عدالت دوی د 14 ورځو په ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړي. بلخوا د مردان د پولیسو مشر دا هم وایي چې د مشال خان پوسټ مارټم رپورټ یا پس د مرګ طبي رپورټ دوی ته ورکړی شوی دی چې پکې د وژنې وجه ډزې ښودلې شوې دي. د مشال خان د وژنې پلټنو لپاره د سی ٹی ڈی یا ترګره ضد محکمې مرسته هم د مردان پولیسو ته ترلاسه دي. نوموړی زیاتوي چې ډېر زر به په دغه کیس کې نور پرمختګ هم وکړی شي. بلخوا عبدالولی خان پوهنتون مردان دننه او غیر چاپیره امنیتی اهلکاران په ځکړی شوی دي چې پوهنتون دننه هم پلټنه روان دي او د شکمنو کسانو د نیول لپاره عملیات هم روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنودونکو، د مذهبي چارو پوه ډاکټر قبله ایاز وایي چې د هیواد جید علما د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د زده کوونکي مشال خان وژنه غندلی او اسلام او شریعت هیڅ چاته د خبرې اجازه نه ورکوي. نووړي مشال رادیو سره په مرکه کې ویل چې ریاست باید له جرأت نه کار واخلي. په دې اړه مې ډاکټر قبله ایاز سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنې چې د مردان پیښې ته څنګه ګوري. نووړي په جواب کې ویل
بغیر دې تحقیق نه داسې اقدام کول دا هیڅ ته اجازه نشته او شریعت چرته هم دا اجازه نه ورکوي چې ته په خپل مدعي هم شې، گواه هم شې، منصف هم شې او بیا دې سزا دې اطلاق هغه جلادې کار هم ته په لاس والے. د دې خبرو اجازه بالکل نشته. او جید علما چې دي لکه مولانا تقی عثماني صاحب چې مفتی اعظم دې پاکستان بیا په دې باره کې فتوا موجوده ده. وہ ورځو کې دنه دنه زمونږ چې پټي باندې دی علماء پتلي ګورو یو ډېر جید مفتی د کراچی مفتی نعیم سے هغه ډېر کلم کلا عل اعلان دا وی چې دا کار چې کوم دی دا شریعت په تقاضو سره هم هم نه دی او د شریعت خلاف ورزي ده.
ډاکټر قبلایا صاحب، کومنګ ګورو په پاکستان په ټولنه کې او به په خاصه توګه په تعلیمي ادارو کې ولې د زغم او د برداشت دغه په ختمېدو ده ماده؟
نو دې خو وجوهات دې زیات دي، خارجي وجوهات هم دي، اندرونی وجوهات هم دي. خو زما خپل یو خیال دی چې د دې طرف څخه چا پاملرنه نشته. هغه دا دی چې نن سبا کوم نظام په تعلیمي ادارو کې نافذ شوی دی، دا دې ته چې 4 سال بی اے وایي، څلور کلیز بی اے، بی ایس، بی ایس، دا داسې یو نظام دی چې په دې کې ادب، لٹریچر، معاشرتی علوم دا بالکل رو رو دی تعلیمی ادارو نه ہوزی لگیا دی. او دی تعلیمی ادارو چې کوم نظام دی بیا غوی تعلق صرف دی پیسو سره جوڑی گی لگیا دی. نو چې کله په هغه کې انسانیت ختم شي، همدردی ختم شي، جذبه ختم شي او په داسې سونه د نصاب حسابي مخکره خبره ده چې همداسې صورت به جوړېږي لکه کوم بدبختانه چې په عبدالولی خان یونیورسټۍ مردان کې جوړ شو. او زه خو یېرېږم حقیقت دا دی، دا واقعیت به په دې نه هم زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، یو آخري پوښتنه دا ده چې په دې هر څه کې د ریاست څه رول جوړېږي، چې ریاست باید د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره څه تګلاره جوړه کړي؟
بالکل، ریاست ته پکار ده چې د جرأت مظاہراو کی او اوسه پوری ریاست کی کوم دے ادے بھام خکار دے او د یو دباو خکار دے جی پرسو پوری د دباو دے بھام نه بهر نیوته او زو خوشبینی نه رم.
د مذهبی تعلیمی چارو پوها ډاکټر قبله ایاز چې مشال رادیو سره ځنګړې مرکه کوله. درنو اوریدونکو نږدې د موضوع ته ورته یو لیکنه هم تاسو لپاره لرو. خبري ایجنس ایرن لیکي د پاکستان حکومت وای دوی د زینو هغو غیر سرکاري ادارو په اړه پلټنې پیل کړې چې د دوی په وینا کارکونکي په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوی کوي. بلخوا په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړو د حکومت په دغه ګام اندېښنه ښودلې زیاتوي. ریاستي ادارې د مدني ټولنې غږ خاموشه کول غواړي. د لیکنې نورې برخې درته فرخند اسد وړاندې کوي.
د بشری چارو خبری ایجنس آی آر آی این لیکي پاکستان د هغو غیر سرکاري ادارو په اړه پلټنې کوي د کومو په اړه چې دغه هیواد وایي په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوی کوي او یا نور غیر اخلاقي شیان خپروي. د دغه هیواد وفاقي استخباراتي ایجنسۍ د انټرنیټي جرمونو څانګې تیره اونۍ دغه پلټنې پیل کړې دي. د دغه استخباراتي ایجنسۍ یو مشر نعمان اشرف خبری ایجنس ته ویلي دي د ځینو غیر سرکاري ادارو غړي غواړي ټولنه کې بے ثباتی خوره کړی او د خلکو جذباتو او احساساتو ته تاوان ورسوي. دا خبره په داسې وخت مخې ته راغلی ده چې د خیبر پختونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د تیر زیارت په ورځ یو زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور د دغه پوهنتون زده کوونکو په بې دردۍ واجه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وایي دغه پلټنې ښکار کوي چې حکومت د مدني ټولنې غږ خاموشه کول غواړي او د دغه لاري په غیر سرکاري ادارو کې ویرا خورول غواړي. مهدي حسن د اهم وای په حکومتي ادارو کې مذهبي تندرا و خلک د داسې کمپاین تر شا دي. دوی په غیر سرکاري ادارو کې په کارکونکو د مغربي هوادونو د ایجنټانو تور لګوي او بیا داسې خبري خپروي چې ګینه دغه کسان د غربي هوادونو ایجنډا په پاکستان کې پر مخ بوزي او دا ډیره د حیرانۍ خبره ده. ایجنس لیکي حکومت د وار لمخه داسې یو قانوني نظام هم لري چې په دغه غیر سرکاري ادارو او د دوی په کار نظر وساتي. په 2015 کې هم حکومت د ناروې د کډوالو په اړه د یوې ادارې کارکونکي د دغه هیواد وستلی وو او سیف دی چلډرن ادارې کار یې هم د څه وخت لپاره ځنډولی وو. خبري ایجنس لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي سزا مرګ ده، خو کوچیرې په یو تن داسې ستور ولګي نو دا امکان شته چې خلک هغه ووژني. لکه څنګه چې د مردان پیښوا چې زده کوونکو بغیر له ثبوته د پوهنتون بل زده کوونکی مشال خان په بې دردۍ سره ووجه او د هغه دوه نور ملګري یې ژوبل کړل.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری گڑے
پا دوانی مو بجو،
دا مشال مرکا
پا درینی مو بجو،
دا باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو.
مشال اړیت تاسو غوږی درنودونکو د کابل سیمه پرمختیاي پروژو چارواکي وای د خیبر په باړه او تیرا میدان کې د زراعتو بحالې لپاره کار شروع کړي چې په کې کاروندګرو ته د کرکلی او اوزارونه به ورکوي. دا چارواکو په خبره د دې پروژو لاندې به کاروندګر وکړي شي چې خپل شاړې زمکي آباد کړي. تفصیل فرحات شنواری راکوي.
د گورنر سپیشل ډیولپمنت پروګرام پرمختیایي پروژې لخوا د خیبر چنسای په باړه او تیرا میدان کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو په وخت شاړو شو زمکو او باغونو د بیا آبادولو کار پیل شوی دی. په دې لړ کې زمیندارانو ته د کرکیلي تربیت او اوزار ورکول کیږي. په خیبر هاوس په خبر کې دیو تربیت په وخت د دغه پروژې او چارواکي اګریکلچر افیسر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
په همدغه طریقه باندې دا منیجمنت شو ارچډ منیجمنت او زمیدارانو ته هېدی باره کې خصوصي ټریننګ ورکو چې دوی باغاتو ته یا زمیداری طرف ته توجه کی او خپل آمدن واخلي د خپل زمکینه او د چر شاپیم تاسیزونه چې دا اوارد کې د معاشري اهم غړي جوړ شي.
او د فاټا د اګریکلچر یا زراعت محکمه یو بل چارواکي شمس الاسلام وویل
نو ما دا سوچ یاره د خلکو الته اوس ریټرن شول د دوه لیولی هډ ډیپند ټول چې کم دی پس مکه باندې دی نو داسمه کې موږ څنګه جوړو نو هغه خلکو ته موږ په ټریکټرو باندې ازمه کې چې کم دی هغه ریهیبلیټیشن وکړو هغه چې موږ ریهیبلیټیشن شروع کړو نو دا خو 35,000 ایکړ ځمکه ده نو دې ته هم موږ وسره سېدو نه او چې کم موږ نه کېدې شو امنګ کوو چې کم موږ نه نشو کېدې بار د ډونرز ته مختلف ان جی اوګانو ته چې تاسو راشي د خلکو مدد وکړي
د خبر جن سید باړي یو زمیندار میراج ګل پردی وای چې په دې تربیت کې د کر کې لري ډېر طریقې زده کړې
بوټو د کروندې طریقې زده کړل چې یو بوټی نه د بل بوټی پورې پاسلا د چومړی غمو شل پټه پاسلا کې به چې لګاوو هغه کې ټریکټر هم ګرځېدای شي کرندان کې کولای شي پاسلن ته اخستای شي بلکې موږ له یغه کرېټونه مرول چې هغه کمه ماڼېم پکې کې خو چې په دغه شکل به توسه دا ماڼېم غدو
د خبر جن سید اګریکلچر یا زراعت محکمې چارواکي وای چې دوی به د زمیندارانو پوره مرسته کوي او چې دوی کوم فصل تیار کړي نو مارکیټ به هم ورلا پیدا کوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خبر جن سی
مشال رادیو ته تاسې غوږی دونکو له خیبر نه وزو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان کوټکی سیمه اوسیدونکو شکایت کوي چې ډېر ستونزو سره مخامخ دي د سیمه اوسیدونکو مشال رادیو ته وی چې لارې خرابې دي او د جنکو سکولونه هم غیر فعال دي بلخوا د سیمه نه د پارلمان غړي صالح شاه ویل چې دا مسله په سنټ کې راپور تکړي نور تفصیل سیلاب محسود راکوي
د سولی وزیرستان کوټ کی سیمه قبایلیون بے شمیر نمګړچاو او رټو مشکلاتو سره مخامخ دي په دغه باریک شه دغه سیمه یو قبایلی سیف الله خان اډوکیټ په دا رنگ ژغېږي
کوټ کی شه د میج مسله مسائل خو نور هم ډیر دي اوالی ترجیح د مسله دادو چې بغیر ناشکی ماینینا شخصوی دي باندګون په شورزم ولینا په شورزي اول خدای دغه سپیو دا مهرباني دا وشر سره بل د میج د سکول خلاصه کی مانو مین سکول نشته ده گوٹ سکول دی پا کلیشه او اسپتال خوستان سیر سه دی میجا کوٹکی علاقه شه دی ایشانگی کوم پا علاقه شه
ملک حضرت علی ایشانگای زیادتوی چه دلتا دی جنکو آتا نسکولونا بیخی بند او دی وڑو وڑو ترکیتی چارو منصوبه کبالیانو تا دی رشوت ورکولو ذریعه گرز دلی دا
کوٹکی شه دی میج روڈینا او لیار نشتا دا چه کیم دی جنکی سکولینا دی داغا دی میج وطاو نسکولینا دی چه داغا غرابود ویلور دی بلا مهربانی دا وشی دی میش په علاقه شه دا غد واد والا کاری پیس کی مینا دا ختم شی کچیر اس کی مینا رکاوی دا سی سکیم دا روکو چه دا علاقه پی عبودا شی
دا غانیم گرتیاوی او مشکلات می چه دی سیمینا دی سینت نمائنده مولانا محمد صالح شاہ قریشی تا ورمخش کرده آغوی لاوز وکا چه پا دا غا با ریک شه بازا دی زیموار و حکومتی چارواکیو سارا بیڑواندائی تماس وانسا
شک نشته دی چې په ټول وزیرستان سے خو خصوصا په دا کوټی ایریا کې دا ماینینا صفویه نه دي شوی د ماینې صفویه دا په احسنه طریقه سره وشي ورسره یو بل دا ما سره هدو چې په ټول وزیرستان سے دا صورت حال دی چې دا کوم علاقه وختي خلص شوی دی لکه کوټکای دی انکای راغلی دی دا پورته دا دا دو خدای چې دا د انکیس کورینا ستا خو فعال نه دی دا د سنټ په فلور باندې دا خبره کی په فاتا کې څیر څه ولتا هغه کوي چې دا غس کولی نه او دا سپټالی نه د خپل شو ودرې
د کوټکی کا بالیانو یلا جو تا کړه چې سرکار با د دوی د غانم ګټیاوي او مشکلات زر کی ورته سم کی سیلاب ماسود مشال ریډیو ټانک
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
مشال لري تاسو غوږ یې درنو درکو زو ننګهار ولایت ته د ننګهار ولایتي چارواکي وای هغه سیمه چې دوه ورځې وړاندې د بمونو مور په نوم بم بمبار شوی وو هغه وس د اغوان امنیتي ځواکونو سره په لاس کې ده او د مخته تک په حال کې ده چې په ورته وخت کې د چین ولسوالۍ ولسونه هم د دې عملیاتو نه خوښ دي او د دوام غوښتنه کوي تفصیل په دې راپور کې وو
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمې چې بمبار شوي دي اوس هلته امنیتي ځواکونه فعال دي او د داعش وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼی وایي په تیرو وختونو کې په ځلونو د داعش پر ضد عملیات پیل شوي وو، خو د مامن درې په ساحه کې د همدې بمبار شوو سمڅو له امله عملیات نه بریالي کېدل. دی وایي د پنجشنبې ماښام د هوایي برید وروسته اوس امنیتي ځواکونو یا د سیمه نیولې او نور هم د مخته تک په حال کې دي.
زموږ عملیات اوس پاچیر ولسوالۍ کې دوام لري. هغه سیمه کې چې برید شوی دی هغه د امنیتي قواو په لاس کې دی، اوس هلته داعش حضور نه لري. عملیات مخکې تک ته زمینه برابره شوې ده. د همدغه سیمې څخه ډېر تهدیدونه وو، اوس هغه تهدید هم له منځه تللی دی.
نوموړی وایي دغه روان عملیات د پخوانیو عملیاتو سره په توپیر کې دي او په خبره یې کومې سیمې چې له داعش وسلوالو پاکې شي هلته به امنیتي بیزونه جوړیږي.
عملیات به تر هغې دوام وکړي چې داعش لمن له ننګرهار څخه ټوله شي، دلته په بشپړ ډول وځپل شي، بیرته د سیمې د ساتنې په خاطر بیزونه جوړ شي. لوی د بل لومړی ځل وي چې زموږ په هغه سیمو کې چې هلته داعش حضور درلوده او له هغوی څخه پاکیږي او بیرته هلته پراخه بیزونه جوړیږي، پوستې جوړیږي، دا به لومړی ځل وي. له هغې وروسته به عملیات پای ته رسیږي.
بلخوا د شینوارو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هم د دې روانو عملیاتو نه خوښ دي او په خبره یې دوی هر ډول قربانۍ ته تیار دي. دوی له امنیتي ځواکونو نه غواړي چې یادې سیمې دي په بشپړه توګه د داعش وسلوالو له حضور څخه پاکې کړي.
دا چین ولسونو ته د منلو وړ دي. اچین ځای خلک اچین ولسونه وایي زموږ کورونه دي وران شي، زموږ پټي دي، کروندې دي خراب شي، اما عملیات ته ادامه وکړي موږ ته د منلو وړ دي. د ځای خلکو په وینا باندې هغوی دا خبره کوي چې دا د بمونو د مور اما که چرته پلار مې هغه استعمال کا خو موږ د دغې ناورین نه خلاص.
که زه د ځای خلکو خبره درته وکړم، ځای ولسونه د شینوارو چې کوم دي د دغې عملیاتو نه سلسله نه راځي دي، په دې معنی باندې چې هغوی په دغې ناورین کې اخیل دي. لا تر اوسه داسې زمینه ورته د یو شی هم نه برابره شوې، اما د دغې عملیاتو په ذریعه باندې هغوی ډیره دلچسپي څرګنده کړې ده، خوښي څرګنده کړې ده.
د تیرو شلو ورځو راهیسې د ننګرهار په هغو سیمو کې چې داعش وسلوال فعال دي، د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا ګډ هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي او د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې هغه مهمې سیمې چې پخوا به داعش سره وي اوس امنیتي ځواکونو نیولې دي.
درنو ودونکو له ننګرهار زو پکتیا ته. د لوی پکتیا د زادران میشتو یولس ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو ویلي کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې او خبرو اترو لپاره منځګړیتوب وکړي. دوی زیاتوي تیار دي قومي دود او رواج له مخې د خبرو اترو لپاره د لوی پکتیا هغه سیمو ته ورشي چرته چې وسلوال فعال دي او افغان حکومت سره عملاً په جګړه کې دي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د شنبه په ورځ د زادران میشتو سیمو سلګونه مشران، ملي سوداګر او روڼاندي چې په خوست کې د زادرانو د قومي یووالي په یوه غونډه کې راټول شوي ول، له افغان حکومت هم په دې ګیله وکړه چې د نظام په مدیریتي چارو کې د لوی پکتیا د کادرونو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. په خوست کې د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زادران مشال راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د دوی مشرانو تیاری وخود څو د خپل قومي اغېز نه په استفادې د دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې وساتات او منځګړیتوب وکړي.
د زادرانو دیولس ولسوالیو قومی مشران، متنفذین، ځوانان د دې په خاطر یو نوی اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړي رول ادا کوي. د خپل مشرانو نه او د متنفذ شخصیتونو نه د هغې نه په استفادې سره به هم طالبان دې ته هڅوي او هم حکومت دې ته هڅوي چې نوره جګړه ختمه شي او په افغانستان کې سوله او امن راشي.
قومي مشر حاجي عارف زدران وایي د زدرانو هغو سیمو ته چې هلته امنیتي ګواښونه شته دوی کولی شي په قومي دود او دستور ورشي او خپل پیغام تر هغو ورورسوي.
د سپیر ولسوالۍ دو یغه تاسو ګنه شي تلای زو زادرون خپل اوی تلای شما ک ګرځدای شما امن کر واسطای شما یغه خلک سره غدای شما چې صبرینه غوت امیکس بایس د سوله وکي یو افغانستان زمانی اچا بل خبره بنه غولی.
د انصاف ګون مشر انجینر احمد شاه زادران وای کچیر د زادرانو په منځ کې د توپ هوکړه وشي او واستوال د دوی د سولې وړاندې زونه مني نو قوم به په یو غږ داغه په مقابل کې ودرېږي.
هغه خلک چې جهان ته خند وکي شوی ان شاء الله ضرب لریږي دا به اصلاح کیږي. کبه اصلاح نشي دا به په کم باندې موږ غاکو چې د افغانستان د حدودات نه په کلکه سره دفاع وکړي.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د لوی پکتیا د اوسیدونکو یوه ګیله دا ده چې په نظام کې ونډه پیکا او کمرنګه ده. د ځوانانو په چارو کې د حکومت د اجرایي رئیس سلاکار بخت محمد زدران د خلکو له دې غوښتنې سره هم نظر دی.
لویه پکتیا کادرونه لري، جنرالان لري، وزیران لري، په دولت کې نه چې په کورو کې ناست دي. د لویه پکتیا ټول قومونه د دولت نه خپل هغه سامیه چې دې کیږي ټول ته نغواړي دا کم او قانوني حق دی.
یادونه ورده زدران د لوی پکتیا د سترو قومونو څخه ده چې د خوست د دریو، د پکتیا د دوو او د پکتیکا د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي د یاد قوم اوسیدونکي دي. نجیب لالو خیل، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنو اردوونکو، تاسې د مشال رادیو خبرونې ته غوږی د خبرونې نمای ته رارسېدلي وو. وخم شوی دی په پېښور کې د سهار 10:00 د خبرونو لنډیز به واورو او بیا به نور رپورټونو ته ادامه ورکړو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار پرون د مردان عبدالودی خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې نوټس اخیستی او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ته یې په 6 ګینټو کې دا راپور ورکولو امر ورکړی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف هم پرون د مشال خان د وژنې غندنه کړې او ویلي دي چې ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکړي. د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په لټونو کې پرمختګ شوی او پرون 15 نور مشکوک کسان نیول شوي دي. دې سره د نیول شوو کسانو شمېره 1400 ته رسیدلې ده. په پاکستان کې پرون د سرشمېرنې او کورشمېرنې لومړی پړاو سرته رسیدلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یو بیان قاری سعید پرون مشال اړیکو ویل چې له ټول هېواد ورته شمېرې ترلاسه شوې دي. د ډینګهار والی ګلاب منګل وای د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د اسلامي دولت وسله والا ډله به وځپل شي. د والی دفتر خبر پاڼه وای ښاغلي منګل پرون د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د قومي مشرانو، دیني عالمانو او د ننګرهار د ځوانانو د استازو یوې غونډې ته دا خبره کړې ده. په لوی پکتیا کې د زدرانو یولسو ولسوالیو قومي مشرانو ویلي د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره منځګړیتوب ته تیار دي. نن په ترکیه کې خلک په ټول پښتنه یا ریفرندم کې رائے چوي چې لمخې په اساسي قانون یا ان کې بدلون راولي. د بدلون سره به په هغه هیواد کې صدارتي نظام جوړ شي. د ایران ولسمشر انتخاباتو لپاره 1400 نه زیاتو کاندیدانو کاغذونه جمع کړي دي. پرون د ولسمشرۍ لپاره د نن سبتغولو اخري ورځ وه. او د امریکا فوج وای نن سهار وختي د شمالي کوریا د میزایل آزماینه ناکامه شوه. د امریکا فوج په جنوبي کوریا کې میشته ویلي د ناکامي میزایل آزماینه معلومات ورته ترلاسه شوي دي. درنو اردوونکو، د خبرونو لنډیز سره وزو اسلام آباد ته، چرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې راپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن ایکسپریس روس پانخ پلی ادارې کې لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد روان رد الفساد اپریشن کې د جنوبی پنجاب په ضلع ډیرا غازی خان کې د وسلوالو لس سہولتکاران وجلې شوي او په دغه موقع و مشکوک کسان نیولې شوي هم دي چې تعلق یې د تحریک طالبان پاکستان سره خودل کیږي. د ادارې په وینا د دې کاروایانو نه داسې ښکاري چې د وسلوالو شبکې په لاهور، کراچي، فاټا او په افغانستان کې موجود دي چې وخت په وخت پلی کاروایانې کوي. نو په داسې صورتحال کې به د دوی د خاتمې لپاره یو کوټلې منصوبه بندي جوړول پکار وي. نو اوس چې رد الفساد اپریشن روان دی، باید چې دا د هغه چا پر ضد جاری وساتلې شي چې ترهګرو ته سہولتونه ورکوي. ادارې وړاندې لیکي د ترهګرۍ او سخت دریځې د خاتمې لپاره یوازې اپریشن ضروري نه دی. د دې سره سره به د سکولونو، کالجونو او یونیورسټو کې د نصاب په بدلون باندې هم غور پکار وي. نو باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه سره کینی او په مشترکه توګه په ملک کې د یو شان نصاب جوړولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکو مشرک ورس پڼ خپل ادارې کلی کې د پاکستان د سینټ چیرمین میار زاربانی د حکومت د رویې پر ضد احتجاجن کار بند کړي او له سینټ نه د استعفا ورکولو هم ویلي. د کوم وروستو چې د خزاني وفاقي وزیر د چیرمین میار زاربانی د بخلا کولو کوشش وکړو خو ناکامه شو. ادارې وړاندې لیکي چې د سینټ د چیرمین په دې عمل باندې به د وفاق وزیران ښه خبر وي چې د دې پرشا سپټ عمل دی چې چیرمین دا ګام پورته کړو. خو موږ دومره ویلی شو چې د نوموړي په وینا چې وزیران سینټ ته ناراضي او د تپوسونو جوابونه هم پسم ډول نه ورکوي چې د دوی غیر سنجیدګي ښایي او دا رویه د جمهوریت پر ضد ده. ادارې اخري کلی کې اوس چې وزیر اعظم نواز شریف د ګل پورس په خپل د سینټ په غونډه کې د ګډون فیصله کړي، نو ضروری ده چې وزیران هم پارلیمان ته په سنجیدګي سره وګوري او خپل حاضری ضروری کړي چې دارنګ جمهوریت او د ملک ته ګټه ورسي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه موکړې ده. دی وایر خبری ایجنس په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور روستۍ وژنې تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د امریکا غږ راډیو پاڼه په یو لیکنه کې وایي په افغانستان او شام کې د روس پالیسۍ د امریکا سره په ټکر کې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
دی وایر خبری ایجنس په خپل راپور کې د پښتون راپورته کړي چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې یو زده کوونکی مشال خان چې پر ضد یې د مذهب د سپکاوي هیڅ قسمه ثبوتونه نه وو څرنګه په بې دردۍ سره وژل شو. خو لیکنه وایي چې دا لومړی ځل نه دی ځکه چې له دې وړاندې هم په پاکستان کې یو شمېر کسان په دغه ډول وژل شوي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په عین کې د احمدیانو کافر ګرځولو او بیا له هغې وروسته د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق د سخت دریځه پالیسیو له کبله په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور وجنې زیاتې شوې. په لیکنه کې راغلي که پرسکا پر یو کس د مذهب د سپکاوي تورونه وي نو د هغه پر ضد باید په عدالت کې مقدمه وچلول شي نه چې عام ولس هغه ته سزا ورکړي. په لیکنه کې راغلي چې پاکستان کې د ناموسي رسالت قانون له مخې یو شمېر کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې. همداراز لیکنه وایي د قانون له مخې هغه کس ته به هم سزا ورکول کیږي چې پر یو تن یې په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګولي وي. خو د لیکنې له مخې د قانون دغه برخه ډېره کمه عملي کیږي. بلخو د امریکا غږ راډیو په خپل پاڼه یو مقاله خپره کړې چې سر لیکي دی په شام او افغانستان کې د روس پالیسۍ د امریکا له هغې سره په ټکر کې دي. په لیکنه کې راغلي چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان امنیت او د سولې بهیر په اړه د روس په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، چین، ایران او هندوستان په ګډون یوولس هیوادونو برخه واخیسته. روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. جرمني خبری اجانس ډی پی ای د روس د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې ته په اشاره وایي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او باید سیاسي حل یې ولټول شي. دغه غونډې ته امریکا هم بلل شوې وه خو برخه یې پکې وانخیسته. د امریکا غږ راډیو ویبپاڼه وایي د امریکا دریځ دا و چې له وړاندې ورته د غونډې د ایجنډا په اړه څه نه ویل شوي او نه هم د غونډې اهداف واضح وو. بلخوا روس د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته هم دوام ورکړی. کارپوهان وایي چې په افغانستان او شام کې د داعش له منځه وړلو لپاره د ماسکو او واشنګټن ترمنځ همکارۍ ته لوی اړتیا ده او د دې لپاره باید امریکا او روس خپلمنځي اختلافات ختم کړي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجره
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
مشال اړتیا تاسې غوږی درنو درونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورت لرو. په ترکیه کې نن د اساسي قانون یا آئین کې بدون په اړه ټول پښتنه کېږي. د ترکیه خلک به چې په ټول پښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي د هو او نه جواب ورکولو موقع به ولري. د قوانینو د قانوني ترمیمو پلویان وایي چې دا بدون به د هغه هیواد ډیموکراسي پیاوړی کړي خو مخالفان یې وایي چې د ولسمشر صلاحیت به زیات کړي خو هیواد ته ګټه نه لري. نور تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
د ترکیه خلک نن د خپل هیواد د اساسي قانون د تعدیل په ټول پښتنه کې ګډون کوي. ولسمشر رجب طیب اردغان پر ترکانو ژغ وکړ چې په ټول پښتنه کې د قانون د تعدیل ملاتړ وکړي. هغه پرون په استانبول کې یو غونډې ته وویل زوایم چې سبب په دې هیواد کې بدلون راسي. زما خلک به د ترکیه جمهوریت په تاریخ کې د اصلاح یو ستر تغیر راولي. د نظر پښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې د تعدیل پلویان تر مخالفانو لږ برلاسي دي. هغوی وایي چې د قانون تعدیل به د ترکیه له ثبات او دیموکراسۍ سره مرسته وکړي خو مخالفان یې وایي چې که دغه تعدیل تایید شي د اردغان په ګټه به تمام سي، پارلمان به کمزوری کړي، قضا به سیاسي شي او د ولسمشر اجرایي صلاحیت به زیات شي. په ترکیه کې د تیر کال د جولای له میاشتې چې د حاکم نظام پر ضد ناکامه کودتا وسوه استراری یا بیړنۍ حالت ټینګ دی. هلته د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته لسهاو زره ترکان چې محصلان د پوهنتونونو استادان خبریالان او مدني فعالان پکې دي بندیان شوي یا له دندو لرې شوي دي. په ترکیه کې څو مطبوعاتي ادارې هم تړل شوې دي. په ترکیه کې د نننۍ شورپشتنې لپاره د ملاتړ راغونډولو کمپاینونو له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د انقرې اړیکې خراب کړې. جرمني او هالند د ترکیې د حکومت استازو ته اجازه ورنکړه چې هلته د میشتو ترکانو ترمنځ د کمپاین لپاره غونډې وکړي. د مسلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت په غوسه کړ. اردوغان پرون هم په استانبول کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر یو شمېر اروپایي هیوادونو تور پورې کړ چې د دې ټول پښتنې په مخالف کمپاین کې لاس درلود.
فرشته جلازه و چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو. درنو اردوونکو، د ماسکو په ناسته کې د سیمې هیوادونو د افغانستان له هغه دریز هرکلی وکړو چې طالبان دي د افغانستان په مشرۍ سولې ته غاړه کېږدي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایندوایي په دغه ناسته د طالبانو په شمول ټولو وسلوالو ډلو او مخالفینو یو ځل بیا غوښتنه وشوه چې له ترهګرۍ دي لاس واخلي. نور تفصیل واصل وصال راکوي.
افغان حکومت د مسکو په ناسته کې د طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو او مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره پر سیاسي روغې جوړې ټینګار کړی. افغان پلاوی په دغه ناسته کې رښتینې سیمه ییزه همکاري او د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو پیلیدل مهم بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دې مطلب په څرګندولو سره د شنبې پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې د سیمه هیوادونو د افغانستان له هغې تګلارې سره چې د جنگ دوام د حل لار نه ده همغږي لري.
اکثریت کشورهای شرکت کننده با موقف افغانستان توافق کردند.
اکثریت ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان له دریز ملاتړ وکړ او هغه دا چې د سیمه هیوادونو باید د افغانستان په اړه یو بیګډ اجماع ته ورسیږي او طالبانو ته یو قوي پیغام ورسوي چې د لاره خبرې اترې دي نه توتریخواله
گفتگو می باشد نه خشونت.
د روسیې په مشهد مسکو ناسته چې د جمعې پر ستر سره شو پکې د روسیې په ګډون چین، هند، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او افغانستان ګډون درلود. په دغه ناسته کې د افغان پلاوی مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ رئیس کاوه. د افغانستان د سولې په اړه د درېمه ناسته ده چې د روسیې په قربتو په مسکو کې ترسره شوه. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو په دغه ناسته کې له ګډون څخه ډډه وکړه، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا نه ګډون د سولې له بهیر نه د نه ملاتړ په معنا نه شي کېدی. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ناستې ګډونوالو د افغان پلاوی له هغه غوښتنې چې دا ډول بله ناسته دې په کابل کې جوړه شي ملاتړ کړی او تمه ده چې ډېر ژر د جوړېدونکي ناستې ایجنډا او نیټه اعلان شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
درنو دونکو ژمنې سره سم وستاسې پام راګرځوم د اونیزې خپرونې د سولې پلور. د سولې پلور نننۍ خپرونې کې به واورئ چې لوبو څنګه په جنوبي افریقا کې د تشدد مخه ونیوله او زموږ په سیمو کې څنګه ناامنۍ په ختمولو کې لوبې خپل کردار ترسره کولی شي. دا خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ بشیر ګواښ جوړوي. راځئ چې د دې اونۍ د سولې پلور خپرونې ته غوږ شو.
د سولې پر لور
په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګونو سلسله کې د کرکټ ملي لوبډلې مثال تر ټولو ډیر څرګند دی. په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي د سولې د استازو په توګه یادېږي. آیا لوبې د تشدد په کمولو کې مرسته کولی شي؟ پر دې د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې بحث کوو. زه بشیر ګواکیم، هرکلی مو کوم. محمد نبی او راشد خان افغان ملی کرکټ لوبډلې لپاره تر وړتیاو خودلو وروسته د هندوستان غوره لیگ سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. مشهور نړیوالو لوبغاړو د اپریل په 15 تاریخ د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې د راشد خان لوبه ډیره وستایله. نبی دې لوبه کې نه و. راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په وړاندې په څلورو اورنو کې شپږ دېرش منډې ورکړې او دوه وکټې یې واخیستې. سن رایزرز حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او 201 منډې یې جوړې کړې. په ځواب کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبغاړو کریس ګیل او مندیپ سنگ تیز بیټنګ پیل کړ، خو کله چې راشد خان بالنګ ته راغی نو په لومړي اوور کې یې مندیپ سنگ آؤٹ کړ. راشد څو اورنو وروسته په تیزۍ سره منډې کوونکی ټریوس هیډ هم آؤٹ کړ. پر ټلویژن کمنټری کوونکی سنجے منجریکر چیغه کړه، راشد خان وکټ واخیسته، افغانستان وکټ واخیسته. د راشد خان لوبډلې دا سیالي په 15 دېرش منډو وګټله.
خنوم لرو نړۍ کې میدان ته مولي گلی دي ځوانان وې گټي، میدان ته مولي گلی دي ځوانان وې گټي، افغانان وې گټي، افغانان وې گټي.
اوریدونکو، د نړۍ مشهور لوبغاړو اتلس کلن راشد خان سپین بالینګ قراره توپ اچونه او افغانستان کرکټ ډېر وستایل. دا کرکټ مشهور ویب سایټ ای ایس پی این کرک انفو په خپل مقاله کې لیکلي، راشد خان د افغانستان د ورو بالینګ مسیحا او ګوګلی بالی له جنته راغلی منو سلوا ده. راشد خان او محمد نبی د نړۍ مشهور او تجربه کارو لوبغاړو سره لوبډله کې دي. د استرالیا ډیوډ وارنر یې د لوبډلې مشر دی. هغه د اپریل د 15 لوبې وروسته د راشد خان پړول
هغه ډیر روشانه راتلونکی لري. په دومره لوی نړیوال سټیج لکه آی پی ایل کې لوبیږي، کله چې لوبې ته راوته نو یو څه پریشان وو، خو ما ورته وویل چې پر ځان باور وساته. د لوبډلې ټول لوبغاړي ستا ملاتړي دي. هغه ډیره ښه لوبه وکړه او افغانستان لپاره به په راتلونکي کې هم ګټور وي.
د هند پخوانی لوبغاړي او روزونکي روي شاستري ورزيات کړه چې هغه یقین لري دا د افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی. همداسې وا ګڼو افغانانو پر ټولنیزو مطبوعاتو د راشد خان او محمد نبی انځورونه شریک کړه او هغه یې د سولې استازي وبلل. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه محمد نبی او راشد ته ولیکل، خپلو اتلانو ته نیکې هیلې وړاندې کوم، ډډایو چې تاسو به وزلیږئ او موږ ته به ویاړ راپو برخه کړئ.
دا وطن ملالی پیندې یاد وی مو پټو کی شي ګلوال مخریستا یا نه لجذبو د پنغمو کی افتخار د تاریخي افغانستان شي، افتخار د تاریخي افغانستان شي، د کرکټ ملي لوکاړو، د کرکټ ملي لوکاړو.
تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ بریاو په اړه مو د افغانستان الف لوبډلې د روزنکی او پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې مته بوختلې چې آیا آی پی ایل تبا د افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان تک د افغانستان له تشدد ډک انزور په سولې ځغه بدل کی. نموړې وای
دا به یو مته د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډیر ښه یو خبر او د افغانستان کرکټ نه په دغه تیرو څو کلونو کې یعنی د کرکټ په دنیا کې یو ډیر ښه نوم پیدا کړی وو. نو د دې دوه لوبغاړو په آی پی ایل کې شتون هغه څه نه ته کمبوچي وو یا چې څوک د افغانستان د کرکټ نه خبر وو هغوی د هم دغه خبر ورغی، نو هر لحاظ نه د افغانستان لپاره یو ډیر ښه خبر وو چې دغه دواړه لوبغاړي پکې لوبه کوي په آی پی ایل کې او هغه نړیوالو روزونکو سره نړیوالو لوبغاړو سره په مخالف لوبډله کې چې څومره لوبغاړي دي، یعنې که په دې آی پی ایل کې وګورئ دنیا ټول بهترین روزونکي او د دنیا بهترین لوبغاړي سره پکې راجمع شوي دي. نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبره ده.
تاسو څه ګڼئ چې دا لوبې د سولې استازولۍ دپاره یا د سولې نمایندګي کول لپاره څومره اهمیت لري؟
په اواخرو کې که تاسو لیدلي د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه اقدام وکړو چې په هغو ولایتونو کې چې هغوی په په مشکلاتو کې یو هغه ځی خلک او مشکلات ولیدل د هغوی لپاره د افغانستان کرکټ بورډ یعنی داسې حکومتي لوبې په مخ باندې وزر واچولې او خوشبختانه چې ډېر څه ورته راجمه کړل یعنی تر خپل وس مطابق پورې دوی خلکو سره حکومتونه وکړل نو بل د سولحې د راوستو په باره کې نو الحمدلله د افغانستان ټول قومونه چې په داخل د افغانستان کې دي په خارج د افغانستان کې دي که هغه هر څوک وي او ځان د افغانستان نوم ورباندې ښه لګېږي او ځان افغان بولي نو هغه ټول هغه که د هر یو زبان سره یا که د هر یو ولایت سره یي هغه په دغه ټیم باندې فخر کوي نو دې نه دا ظاهرېږي چې دغو لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي او د سولې په راوستو کې او د په افغانستان کې دغه د قومي په نسبت بدبختۍ کې راغلي دغو په ختمولو کې دغه لوبغاړي نور هم ډېر ښه رول لوبولی شي زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې خو دغو لوبغاړو د سولې لپاره د یووالي لپاره ډېر کار کړی ده
سولے پر لوگ
تحصیل مشال ریڈیو د سولے پر لور خپرونه اوري په دې رسو کې په قبلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی دی وایي لوبي خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي د جګړو په مخ پیولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري پوهان په دې باور دی چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري فواد افریدی وایي هم دغه وجه ده چې په قبلي سیمو کې د سیالۍ کول ډېر ضروری دي
لکه په یوشي کې مشغول وي نو خامخا سبا نه غلط کورونا پام کیږي نه نشو ته مشغول به پام کیږي
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته دی چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي تر ټولو څرګند مثال یې د جنوبي افریقا دی په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتایډ نظام حاکم و اپارتایډ بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاقه وي په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل نلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو
Mandela So I sing a song for Madiba Mandela
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه و خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري هغه د ویش کلنو زندان ډیرو زیاتر شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کی کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي خو نلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقې د ټولو قومونو په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي د بی بی سی په یوه مقاله کې راغلی چې نلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې هغه د خو اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه محل پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه محل ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقي رګبي لوبډله چې له یولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبا جنوبی افریقا وګټله چې لکبلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا لبل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. د هغه مهال هیلي او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
د سولې پر لور.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
د مشال تر څنګه اوسئ، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
ټکور ټکور زمون کور زمون وطن مشال ریډیو ده.